وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د ارګ ماڼۍ وایي ولسمشر غواړي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په راتلونکي کال کې ترسره شي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغه ښار پر هوایي ډګر ډله ییز برید سوی دی، او د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان وژل. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ویلي چې برید کوونکي دوه تنه وو، او تر پیښې وروسته د پولیسو په موټر کې تښتېدلي دي او د خپلو همکارانو وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. دا پیښه پرون په شینکي سیمه کې شوې ده. ښاغلی سیال وایي د پیښې په اړه تحقیقات کېږي چې آیا دغو دوو کسانو له وسلوالو مخالفینو سره لاس درلود که څنګه. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې ښار پر هوایي ډګر ډله ییز برید سوی دی. د خوست والي ویان مبارز ځدران ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته څیرمه یو مشکوک ځان وژونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. ښاغلی ځدران ویل:
زه تر دې دمه پورې د رسنیو معلوماتو پر بنسټ ویلی شم چې په خوست کې هیڅ ډول ډله ییزه حمله نه ترسره شوې او نه جریان لري. مونږ په دغه برخه کې یو امنیتي پیښه رامنځته شوې چې د هغې په اساس باندې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي.
تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو پر دغه هوایي ډګر د ډله ییز برید په اړه راپورونه خپره کړي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهور ریاست ویان مرستیال دوا خان مینپال نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
کشفی او امنیتی ارګانونه د پیښې په څېړنو باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیښه کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکول کېږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځ په حمله کې تر دې شو ډېر کسان وژل سوي او اتیا نور ټپیان سوي دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او د اما اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې د مشر په توګه وټاکل سو. د شغلي نادری د معرفي کېدو په مراسمو کې نن اجرائیه رئیس عبدالله له څرګنده کړ چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې منسجمې سي. وسمڅو نړیوال خبرونه: د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې ویلي یو چاودنه د سړک غاړې ته د شخصي بم له کبله وسو چې پر یو بس وچاودید، او په دوهمه پیشه کې یو ځان وژونکی په بابل صغیر سیمه کې برید وکړ. په دې سیمه کې تر ډیره د شیعه وګړو زیارتونه دي چې له ټولې نړۍ څخه شیعه زیارت کوونکي ورځي. یو لبناني تلویزیون راپور ورکړی چې هغه بسونه په نښه شوي چې زیارت کوونکي انتقالول. تر اوسه د وژل سوي هویت معلوم نه دی. سیمه ایزو امنیتي سرچینو جرمني خبري اژانس ویلي چې په دغو بسونو کې تر ډیره ایراني زیارت کوونکي وو، خو د عراق دولتي تلویزیون بیا ویلي چې 40 عراقیان په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. وروسته له هغه چې د هالند حکومت هغې واته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سفر مخه ونیوله، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هالند په وړاندې د بلمثل ځواب ګواښ وکړ. ټاکل سوی وه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د هالند روتردام ښار ته سفر وکړي. دی وایي په هغه ځای کې د میشتو ترکیې وګړو لاریون ته وینا کوله. خود هالند حکومت وایي دغه سفر په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. ولسمشر اردوغان هالند د نازیانو بقایا او فاشیستانو بلل، او په استانبول کې د وینا پر مهال ویل چې دوی به هم د هالند ډیپلوماتان ترکیې ته له سفر منع کړي. چاوشوغلو د سی ان ان خبري اژانس له ترکیې څنګه سره په مرکه کې ویلي وو چې که هالند د سفر مخه ونیسي، دوی به په سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو ځواب ورکړي. نوموړي ویلي وو:
دا
وی هالند باید له خپل ناسمو پالیسیو خلاص واخلي. هغوی باید جنجالي پالیسی ونه لري. که فکر کوي چې ترکیه د هغوی ټول پریکړې مني، هغه ورځی پای ته رسیدلې دی او ترکیه اوس هغه پخوانی هیواد نه دی. د اروپا څو لویو ښارونو په هغو ځایونو کې د میشتو ترکیه وګړو د لاریونونو مخه نیولې چې د ترکیه د لوړپوړو سیاستوالو لخوا د دغې ټول پوښتنې لپاره ترتیب شوی وو. او د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي برید کې چې پر یوه مارکیټ سوی لږته لږه دوه ویشتنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید پرون د یمن په لویدیځ کې په خوخه ښار کې سوی چې سره سمندرګي ته څیرمه پروت دی. د هدیده ولایت مرستیال ولی هاشم اعزازي ویلي د برید قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوخه او په ګاونډ کې هدیده ښار د ایران په لوه حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي چې په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راغستله. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. د افغان ولسمشر ویاند وخان مینپال وای ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
خو دا ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو د امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. جګړه به تودې پر تودې جګړې کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
په دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمېر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا $10 میلیونه رشوت اخیستی. دا به هم واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې له مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې بې پروايي کړي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنه کړه. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دروړو. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
که څه هم په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دغه هیواد کې د سرتاسري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې د ګڼو ستونزو یادونه کوي، خو افغان حکومت وایي چې ټاکنیز کمیسیونونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د وین مرسیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلي مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کېږي چې ژر تر ژره د دغې مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه بحثونه تقریبا نهایي شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکی کال د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري.
موږ یې کاشکې موږ داسې شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولې متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي، جګړه به تودې په تودې جګړه کې زما په نظر انتخابات نشونې دي.
ښاغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسؤلیت دی، خو د ده په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستان او تاسو موږ غواړو آزادې راډیو ناوړی دا ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار داوود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې برید مخکې له مخکې پلان شوی ګڼي، وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې په بې پروايي ملامت دي. د ولسی جرګې د غړو د شنبه په ورځ دا مسله وویل چې دا مسله جدي ده او امنیتي ادارې دې ځواب ووایي. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
که څه هم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره سردار محمد داود خان پر روغتون شوې حمله خلکو ته پوښتنې پیدا کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې حمله کوونکو ته مخکې له مخکې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي نظیفه زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حمله په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د 420 روختون په قراول کې وم. په روختون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روختون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد وکړ چې که د ورته حملو مخه ونیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. د تېرې چهارشنبې په ورځ مخالفینو د افغانستان پر ستر پوځي روغتون وسلواله حمله کړې او د روغتون ګڼ شمېر ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي وژلې دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 10 او د ټپیانو 4 ښیي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
هغوی څېړنې کوي چې د قضیې ټول اړخونه روښانه کړي. دا به هم معلومه کړي چې قضیه څنګه پلان او څنګه پیښه شوه، مخالفین له کومه ځایه او څه ډول راغلي، آیا مخکې له مخکې راغلي. د دغو څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. مخکې له دې چې کمیسیون نتایج اعلان نه کړي د جزئیاتو په اړه څه نشم ویلی.
ورته وخت کې ښاغلی وزیری وایي چې که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې د پیښې په مخنیوي کې بې پروايي شوې، مسؤلین باید لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. همدارنګه د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه څېړنې روانې دي او نتایج به له پلټنو وروسته اعلان شي.
آزادي رادیو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیستی. په دې اړه به د عباد الله حنانزی چمتو کړی رپورټ واورو.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیستی.
دا لس میلیونه ډالر چې دا د بډو په شکل باندې اخیستل شوي دي او ځینې خلکو سره وعدی شوي دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسکو دا قراردونونه به تاسو درکو نو دغه د بډو په شکل باندې تقریبا لس میلیونه ډالر دغه شوي تبادله شوي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یې یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې یې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د څار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي و چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سربری وایي دی وایي هیچ چا سره ژمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوې وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې دې په جدي ډول وڅېړي او پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
دوستانو، بلخوا ته د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په مقایسه د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دغه وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. واصل ویسالې په اړه له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
کال د افغانستان د مالیه وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1.93 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و، 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالیه وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 1395 مریز کال کې د پیسو نړیوال صندوق غړیتوب هم ترلاسه کړ چې دا د نړیوالې ټولنې د رضایت ښودنه کوي او د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د 2018 میلادي کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې 133 ځای خپل کړی و. په دغه لړ کې چین په 111، پاکستان په 120 او هند په 143 ځای کې دي. هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند بیا د دغه جدول د سر درې هیوادونه دي. د هیریټیج فاونډیشن د راپور له مخې افغانستان په تیر یو لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د شنبه په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 100 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است.
لانیک مرغ زموږ اقتصادي حالت د ودې په حال کې دی. په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو د اقتصاد وزارت او د سې درې د شمیرون لمخې په 1395 مریز کال کې 2% لوړوالی لیدل کیږي او تمه ده چې دغه اقتصادي وده 3% ته پورته شي.
توقع میره کې در سال آینده ای رشد اقتصادي تا 3% هم بلند.
په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي. دا یادونه ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره د افغانستان ځمکنۍ ټولې لارې تړل شوې چې د مسافرو تر څنګ افغان سوداګرو ته هم ستونزې پیدا کړي او درانه تاوانونه وراوښتي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړ زده کړو عالی موسسو ته د ډیپلوماټانو د ویشلو وبخي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړ زده کړو عالی موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه په جرمني کې چاپ شوي. د ښاغلي امین سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجي صافي مرکه کړي.
تاسو شاید چې نن رسمن د خصوصي او پوانتونونو او عالی ماستاتو ډیپلومونه هغه د ویښ مراسم پیل شو او رسمن نن افتتاح شو او د څو پوانتونونو لپاره نمونه ای ډیپلومونه ورکړل شو چې دغه مثلا خپل د دې معنوي امتیاز او مادي امتیاز نه استفاده وکړي.
د ډیپلومونو د ویشلو په دې لړۍ کې کوم پوانتونونه شاملېږي؟
دغه ټول پوانتونونه چې دغه پوانتونونه محصلین یا مونږ فارغ تحصیلان لرو، دغه پوانتونونو لپاره د نوبت په اساس دغه ډیپلومونه توزیع کیږي.
دغه ډیپلومونه څه ځانګړتیاوې لري او څومره به د تقلب مخنیوی کیږي؟
دا هغه ډیپلومونه دي چې مونږ دولتي پوانتونونو ته توزیع کړی ده او دا ډیپلومونه ډېر د معیاري ډیپلومونه ده او دا د جرمني په هیواد کې چاپ شوی ده او ست هغه الکترونیکی او برقی شاخصونه هم لري او بالکل با کیفیت او ډیر مطمئن ډیپلومونه دي.
بله، د کوم طرز عمل لمخې محصلین کولای شي چې دغه ډیپلومونه ترلاسه کړي؟
هغه کوم طرز عمل چې په لوړ زده کړو په وزارت کې تدوین شوی ده د هغه پر مبنا باندې دغه ډیپلومونه توزیع کیږي او په هغه کې ټول مسؤلیتونه د رؤسا او معاونینو په غاړه دي چې ډیپلومونه تای مراحل کې وزارت ته راولي، بیرته وزارت تایید کړي او محصلینو ته توزیع کیږي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په ډول کوم محصلین په دې کې شاملېږي؟ هغه کسان چې په تیر کې هم فارغ شوي هغوی هم کولای شي چې دغه ډیپلومونه واخلي؟
بله، هو ټول محصلین خپل دغه امتیاز نه مستفید کیږي، خو یوازې زموږ هدف دا دی چې مونږ تشخیص وکړو، انشاءالله دا تشخیص کیږي چې مونږ خیالي محصلان لپاره ډیپلوم نه ورکو. هغه محصلان چې رښتیا درس ویلی ده، اساس شمولیت د اسناد موجود دی، جدول نتایج سمستروار او کتاب فراغت دی. دغه محصلین لپاره مونږ ډیپلومونه توزیع کوو.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین و چې ویلې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونه او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. بیرته راځو یوې بلې امنیتي مسلې ته. د افغانستان امنیتي ادارو مشران وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې لري. د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد دا خبره په داسې وخت کې ازادي رادیو ته وکړه چې د پنځشنبه په ورځ په زابل کې دوه پولیسو پر خپل ملګرو برید کړی او اته تنه یې وژل دي. په اړه نور تفصیل رضوان مراد نور.
د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي د وسلوالو د نفوذي حملو مسأله په ډیر جدیت ساري او د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیر ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ ناوخته د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل اته ملګري په ډسو وشل. جنرال مراد علي مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
حرکت را کې انجام گرفته و سره دي تاکید شوه کې
دی وای په دې ټینګار شوی ده چې نه یوازې د دې پیښې په اړه چې شوی د پلټنه وشي بلکې غوښتنه شوی چې په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دې جدي او مسلکي ګامونه واخیستل شي. جنرال مراد وای ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوی چې د ده په خبره د دښمن د نفوذي بریدونو د مخنیوي موضوع ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې ټول اړین اقدامات وشي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ویلی دوه محلي پولیسو د جمعې په ورځ ناوخته د شینکۍ ولسوالۍ په یوې امنیتي پوسته کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او اته کسان یې وشل. د نوموړي په وینا برید کوونکي تښتېدلي او له امنیتي پوستې یو اندازه وسله او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په هلمند ولایت کې په ورته یو نفوذي برید کې د پولیسو یوولس سرتېري وشل شول. افغان او په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د نفوذي بریدونو له امله چې په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي اندېښمن دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره تل د جدي تدابیرو خبره کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار وایي ایران او روسیه تر دې نامه لاندې چې داعش ګوندې د دوی امنیت ته خطر دی په افغانستان کې جګړه توده ساتل غواړي. له لغمان نه حامد پرستولي انتخابات په رستولي سیمس کې وایي د ملي والی حکومت نه خلک پوزي ته راغلي دي او باید زر تر زره په افغانستان کې انتخابات وشي. بصیر هیلمن له کابل وایي چې په افغانستان کې که کارخانې جوړ شي خلکو ته به کار پیدا شي او خلک به په خپل کور بسیا شي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتل چې د ښار کې د ترکیې د اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنې په باب د غلطه میشتو ترکانو ته وینا وکړي. د ترکیې ولسمشر د هالند دا ګام غندلی او ګواښ کړی چې د هالندي ډیپلوماټانو په وړاندې به ورته اقدام وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کړي.
هالند د شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې د دې هیواد روتردم ښار کې کوزه شي. د هالند حکومت ویلي دا ګام امنیت او عامه نظم ته د متوجه ګواښ له امله پورته کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو غوښتل د هالند په روتردم ښار کې میشتو ترکانو ته ترکیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په باب د جوړېدونکي ټول پوښتنې په حق له وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې په ترکیې کې راتلونکي اپریل میاشت کې د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټول پوښتنه ترسره شي. د دې ټول پښتنې په ترڅ کې باید د ترکیې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ګواښ کړی دی چې د هالند د کار پر وړاندې به پر دغه هیواد اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې د هالند ډیپلوماټان به ترکیې ته له داخلېدو منع کړي. اردوغان ویلي د هالند دا ګام د جرمني د پخواني نازیر شم اقداماتو ته ورته دی. د جرمنی او هالند په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو ترکی چارواکو او ډیپلوماټانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې هیوادونو کې میشتو ترکانو ته د ټاکل شوې ټول پښتنې په اړه وینا وکړي. د ترکیې د حکومت لخوا په دې هیواد کې د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته انقری خپل ګڼ شمېر سیاسي مخالفان توقیف او وځپل چې دې کار د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې بحراني وضعیت ته ورسولې.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
او ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده چې زموږ مطالب او خبرونه پکې موندلی شئ، لوستلی شئ. په همدې سره خبري مجله پای ته رسوي. یوه بله خبري مجله پاتې ده.